درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اسمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ان کن هوفیلد وی هیواد په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. اغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتی کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. ناروی د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 5مه برخه ده چې جګړه ځپلي افغانستان ته لیږي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه به 10 بلیون ډالره لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یکشنبه 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي اړدی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. پرون شنبه په غنو اروپایي هیوادونو کې د لارو سړکونو د پاکولو چارې روانې وې. وړمشپه په آیرلند، بریتانیا، بلجیم، هالند او جرمني کې د سخت طوفان او شدیدو بادونو پر مهال د ونو چپکې ډوله کبله د مړو شمیر لشته لشه 200 کسانو ته ورسید. یوازې په بریتانیا کې 400,000 کسان او په چک جمهوریت کې 6,000 کورنۍ د برېښنا له پرچاوي سره مخامخ شوي وې. په جنو هیوادونو کې د بادونو د سرعت اندازه په یو ساعت کې 1.5 کیلومتر ته ورسېده چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4,000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښې وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلی د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د په وینا زیاتره موټرونه برېښنایي دي چې بیټري وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش پر نورو لویو خارونو د هوا حالت اټکل پراتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړای. کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه 2. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 0. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 9.
نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې 6 کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د امریکا وزارت وایي د کورونا پیشي ورس په ورس زیاتی شي. د موضوع خلک اندیشمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مې پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیښې کیږي.
کابل امنیه کمانډانای په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولای چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وبجاو 15 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې به د افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمایي ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر و، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته راکم شي. په وروستیو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې به د خلکو عواید څه کم نیمایي ته راکم سي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنۍ عاید 650 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالرو ته راکم سو. د سیګار د ارقامو له مخې اوس اټکل دا دی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عواید 350 ته راکم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 30% راکم سي. سیګار په هغه یو 15 مخیز راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلي ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزښت په 2020 میلادي کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازا 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتي اندازا 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګول ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څباندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څباندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د متحدو ایالاتونو د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه ده.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حقوقو لپاره دی ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږی شي تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
د دغه پریکړه لیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بېوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړې جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دي. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیښه او د 11 پیښه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیا کې خبرداري هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په نو وخت خبري اعلان ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګلسو یو شتمنیو یو برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحده ایالاتو کې پاتې سي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. د ادارې ویلي دوی په 2022 کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیر میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې. دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون د کورنیو غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدیدې خوارزواکۍ دفته ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارزواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر ورستر بل ډیری شي او یوازې 13 ل دی وایرس څخه 95 تنم را شوې دي. ل بل خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي هر ورځ ل 100 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخي یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغي 3003 تنخته شوی او لدی شمیري 95 تنمړ شوی دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
تابع د جنوري لپایل تر اوسه 2029 کورونا وبا مثبت پیخ ثبت شوی او د مړینې 16 درس پیخ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د اته ډیر ځانګړو شویو مرکزونو څخه یو شتو کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندخنی وړ بولی.
د نورو اندخنو ترڅنګ صحی اندخنی بیخي سره زیات شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندخنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوی په اړه اندخنی مخ په ډیری دودي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شویو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې ښار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر ونه دراوه. له دې جلا د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه رکشاد د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونوم دی و ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زادران تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل دوی پر دې پیشه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولې چې تر تحقیقات لاندې دی. په همدې تړاو د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په مخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه رکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر غزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیز کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري، خو د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خپور کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته د راوستل شویو افغانانو په اړه معلومات ښیي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بالقوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه وه ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه و کتل شوي. خو وروسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا ان جی آی سی د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له 2 را په دیخوا امریکا ته پر رسول شوی او افغانانو کې 50 تنه داسې کسان و پیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحده ایالاتونو ته بل قوه امنیتي خطر پېښولای شي. د دغه کسانو د ګوتو له نشو څرګند شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایشودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اګست په 15مه له افغانستانه لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکرين ولسمشر وای کڼړی غوړی له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دی ورولېږي. د اوکرين پولی ته چیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د اوکرين وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش غواش سره سره په شډول خپل ژوند مخته یوسي. زيلنسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکرين وګړي به لخپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړی غوړي له اوکرين سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لښته لږه 150,000 پوځیان د اوکرين پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکرين پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکرين برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ اطلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناټو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کېدې ځنډوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نشي شي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز ویل همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. د بلې خو د اوکراین د کورنوي چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د دقیق وخت په ختیځ کې ډزې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغلرونکو په فارمونو کې په دې هله نه الګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري خو وس چې دا ونو بټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی د ښکانانو نیالګي بازار نه لري. ولی نور په دې ریپورت کې
دا نال چکله وشي چې نال په دې خاطر
دا ودیر شکلن عبدالمنان دی چې د خپل نیالګي د کوري څخه یو پیرودونکو ته د نیالګي په خطول بوختي د چ په خپل نیالخانه کې تر 500 ډوله بیلابیل نیالګي لري. نن یې په ټول ورځ د دوه نیالګیو مشتری پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلې ده او موږ دې ته خوشاله و چې لاري به رایلاسي کمربندونه به دغه سلاري به لاسي د ازمر نه لانو به خجر خرسي منګر د خلکو اقتصاد کمزوري دی. لاس روپی یو نه لري چې نال را سره خو خل ګروپی درلو د خرڅه د لشر د ورځې بد بد ری اسا و نه ل خرڅ و سیو د نه نه خرڅ وسته بعده مد په 25 خواني ورکو په خوابم په 50 خواني ورک.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاس تر زنه خپل د نیالګي کوري ته ناس دی. دی وای د نیالګي دغه کورایه د کرن ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سم جوړه کړي او د کرن ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خو خو چې و په خوانل خانم او نالام ډیر خرڅ د لزک زریات مر سخره نیوله په زراو زراو به مر سره نیوله بیا بیا غو نور تور کوله خو شې دیغه و شې دیغه زریات دا شی نسته نو وس خلک شې دیغه د خلکو می اقتصاد کم دی په ډیر ازان کې مچ مر سخره نیس ډیر چنیم پکښی وی نو خلکو اقتصاد کم دی نالان بس یو دوه درې نیوله.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وای سشقال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرن ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دی په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي ځکه د خبرې چې سشقال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل شوی دی.
ونه لروم زکلرو او هغه دغه ستوري زکه چې موږ وس اقتصادي وز ډیر زی پسوی دي اقتصادي ستونزې مشکلات ډیر دي منو سکولای چې نه لا واخلو او خپل پمزکی کښینو نو موږ د کرنډر احساس خدا هله د چې موږ ته دغه سي مر سره کومک وکي دا به موږ د دې سره مشتپم یو کاری شي او دې ته بم یو کاری شي.
دانیالګیو د روزونکو او کروندګرو د غستون زمو د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست تر چارواکو ورسولې. د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست د اماریکو مشر قدرت الله امیدی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر موسساتو سره ژغېدلې او هڅه کوي چې ترڅو د کرنی ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجا چې دی هغه څور لزره د بادام او شکرپاری نه اعلان لرو د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه مؤسسات ته د دې موضوع شریکه کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلانو څخه استفاده وکړي. نو پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزره وسو شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمی کې شېږدو ترڅو پراتلونکو کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانیږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تیرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړی دي همداسې تاوان پاتې سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورسپانو د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خبره کړې دي. دا هند ټلګراف خبرونه لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دا یې کور دی. د هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خبرونه یوه شننه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شنونکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي، افغانانو ته د رسولو لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خبرونه افغانانو ته د دې پانګې در سوال لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا دی چې واشنگټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لري شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنگټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکیلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابري. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټو له سالې د ساتمن کلی کې همیشه د ازادي راډیو خبرونه اورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکی ټیم او خبري اعلان څخه لزړل کومې مننه کوم چې د یو مسول رسنۍ په شکل یې همیشه خپل غوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم، دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته لږ له کومې سلامونه کوم. شاکر مولا جرابات می تاسو سره اړیکه نیول ده. د مسافر او د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې د تبيخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زمونږ هیله ده چې زمونږ د هغه لوړټولو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غمو کې او د دې سره کومک وکړي.
ازادۍ راډیو ته پیغام پریدم، د وردګ ولایت جغه تور سوالای کې دا مرستې راځي ټولې خپل زورواکانو ته ورکوي. غریب خلک ټول دغه صفات دي، از برای خدا دا څال دی. امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دا باندې غور وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلی نه. زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده،
د اسلامي امارات د مهيله دغه د شتغه کله هم سروي کې ترسو بشري مرسته ورته ورسیږي. دغه ډیر غریب او بیچاره خلک اوسيږي مرسته تارتیا لري.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه د برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دو لس شپږ نوي او په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 شي.